بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
دا تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو حامد سیما او سارا د نور انډیوالانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1444 هجری لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1446 هجری قمری کال د شوال د میاشتې له 14 او د 2015 میلادي کال د اپریل له 3 نیټه سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شوي وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمیز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمیز او نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د اسلامي نړۍ د یووالي او د سترو قدرتونو د کلنګ اخیستو په وړاندې د کلکې درېدا په باب ده. بیا هم په افغانستان کې د کلتوري چارو د مشکلاتو په باب د افغانستان د پوهنتونونو له استاد خغلی قریب الرحمن سره شوی مرکه هم اوریدل شي. بیا هم له فلسطینه د ایران د ملاتړ په باب ځانګړی مطلب دراورو او د خبرونې په ورپسې شبو کې هم د طبیعت د ورځې په مناسبت ځانګړی مطلب اوریدل شي چې زموږ دغه خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شپې ورسره بیا ستاسو خدمت حاضر. اوس هم د سهار 6 بجې ورسره سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. په سر کې هم دا مهمه خبرونو سر ټکی دا ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر روحان کړه اسلامي ملتونه په وحدت او یووالي سره د فلسطینی ملت په ضد جنایتونه درولې شي. د ایران خارجه وزیر وایي د امریکایي چارواکو ګواښونکي څرګندونې به روان شرایط لا پیچلې کړي. افغان طالبان وایي د ماسکو وروسته اقدام د افغانستان او روسیې له نزدېکت سره ډېره مرسته کولی شي. او د عراق البدر تنظیم مشر خبرداری ورکړ د غزې مظلوم خلک د نسل وژنې او اجباري کوچولو له خطرې سره مخ دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرو تفصیل ته. خپله ویډیو شان د وروسته دا ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د تیونس په شمول د بحرین، متحده عرب اماراتو، کویت، اردن او څو نورو هیوادونو مشرانو سره په ټلیفوني تماسونو کې وویل باوري او مسلمانان د یو بل وروڼه دي او که خپل وحدت او انسجام پیاوړی کړي نو د هغه څه په څیر د جنایتونو د رامنځته کېدا چې په غزې کې روان دي مخه نیولی شي. هیله من یو اسلامي ملتونه په اتحاد او انسجام سره د فلسطین د مظلوم ملت په ضد د سیونیستي رژیم د جنایتونو د درېدا لپاره ډلهیز او اغېزشیندونکې هڅه ولرل شي. زموږ خبریال د اکنا نیوز له کوله راپور راکوي د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان پرونه وخته د تیونس له ولسمشر ښاغلي قیس سعید سره په ټلیفوني خبرو کې د نیکمرغه کوچني اختر په مناسبت په مبارکۍ ویلو د هغه او د هغه د هیوا د ولس د عبادتونو د قبلېدا په هیلي سره د فلسطین د ازادۍ له ارمان او د غزې د مظلومو خلکو له دفاع په ملاتړ کې د دغه هیواد دریځونو قدرونه وکړه. د اسلام ایران ولسمشر دغه راز ویل د فلسطین او غزې د بې دفاع او مظلوم ولس د حقوقو په ملاتړ کې د تیونس د اسلامي حکومت او ملت او د انساني دریځونو قدردان یو، باور یو چې درست مسلمانان د یو بل وروڼه دي او که خپل وحدت او انسجام پیاوړی کړي نو د هغه څه په څیر د جنایتونو چې په غزه کې روان دي مخه نیوللی شي. هیله من یو اسلامي ملتونه سره متحد او منسجم د فلسطین د مظلوم ملت په ضد د سیونیستي رژیم د جنایتونو د درېدا لپاره غشیندونکي او ډلیزه هڅه وکړي. دا تیونس، بحرین، کویت، اردن په شمول د څو نورو هیوادونو مشرانو هم د ایران ولسمشر او ولستا د نیک مرغه کوچنی اختر د متقابلې مبارکۍ په ویلو سره او د دغه لوی اختر له خیرونو او برکتونو څخه د درستو مسلمانانو د برخمانیدا په هیلي سره ویلي دي. د دوی ملتونه تل د فلسطین او غزې د بېګنا او مظلوم ملت د روا حقوقو ملاتړې دي او دوی تر څنګ ولاړ دي او د فلسطین مظلوم ولس باید د خود شریف پلازمینې سره د فلسطین خپلواکه هیواد جوړ کړي. دوی د غراز روښانه کړی دا چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره به تل د خو او رغند اړیکو د پراختیا هڅه وکړي. د اسلامي انقلاب د ستر لارښود سلاکار ډاکټر علي لاریجانی لا وروسته مرکې پسې او د ایران د ګواښلو په بڼه کې د اټومي وسلو په جوړولو د هغه په ګواښ پسې د دغه ایرانی شخصیت څرګندونې په نیواکي ټاټوبو کې له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي. په وروستیو اونیو کې د ایرانی ضد رسنیو نفسیاتي جنگ او د عبري رسنیو ګواښونه بیا زیات شوي دي او سیونستان د دې موضوع د القا کولو د فضا جوړولو لپاره هڅه کوي چې ایران اوس ډیر کمزوری شوی دی او تاوان موندونکی دی. دغو رسنیو په سیمه کې د امریکایي پوځي خوځښتونو او د امریکا د ولسمشر ګواښونکي څرګندونې او پیغام په ستر برېښولو سره داسې القا کوي چې په ایران د امریکا پوځي حمله نږدې ده او هره شیبه ممکنه ده دغه پیښه رامنځته شي. دا په داسې حال کې دي چې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود او د ایران د اسلامي شورا پخوانی مشر ډاکټر علي لاریجانی د دغو ګواښونو په غبرګون کې په یوې وروستۍ مرکې کې ویلي دي لویدیځي لوري ته خبرداری ورکوو چې که داسې کوم اقدام وشي نو دوی دې پوه شي چې د ایران اټومي نظریه بدلېدلی شي او خلک به هم د اټومي وسلو د جوړولو غوښتنه وکړي. لا دغو څرګندونو وروسته چې د امریکا او سیونیستي لوري د ګواښونکو پیغامونو لپاره یو روښانه سیګنل وو د ډاکټر علي لاریجانی خبرو د عبري رسندویو په سر کې انعکاس موندلی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د امریکایي چارواکو د لمسوونکو څرګندونو په ضد اروپایي اتحادیې د دریځ نه ښودلو باندې چې بې شکه د نړیوال امنیت او سولې ګواښونکې حسابېږي نیوکې وکړي. په اسټوډیو د ایرنا له کوله راپور ورکړی د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی د هالینډ له خارجه وزیر کاسپارولډ کمپ سره په ټلیفوني خبرو کې د نړیوالو حقوقو د قواعدو او د خپلو سوله ییزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت کلک هوډ ته په اشاره سره روښانه کړی ده. اسلامی ایران د تیر وخت په شان د برابر دریز لا پلوه واقعي او غیر مستقیم خبرو اترو ته تیار دی چې البته تحقق یې لا کلنګ اخستو ګواښونکو او دړکو باندې مشتمل کړچرونو څخه ډډه کول او رغنده فضا ته اړتیا لري. ښاغلی عراقچی د ایران په ضد امریکایي چارواکو ګواښونکي څرګندونې د نه منلو وړ له نړیوالو اصولو او حقوقو سره په توپیر کې او د روانو شرایطو د لا پیچلتیا سبب بللی او خبرداری ورکړی چې د ایران اسلامي جمهوریت به د ایران د ملت او ملي ګټو او حاکمیت او مځکنې بشپړتیا په ضد هر ډول تیری ته فوري او غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. د ایران خارجه وزیر په نړیواله سویه د قانون د حاکمیت د ساتنې لپاره د ملګرو ملتو د ټولو غړو حکومتونو د مسؤلیتونو په یادونې سره د امریکایي چارواکو د لمسوونکو خبرو په ضد د اروپایي اتحادیې د دریځ نیونې غوښتونکی شو. د هالنډ خارجه وزیر کاسپارولډ کمپ هم په لویدیځي آسیا سیمه کې د تاوتریخوالو په زیاتېدو د اندېښنې په څرګندولو سره د ډیپلوماټیکو لارو چارو له لارې د اختلافاتو پر هر کورو ټینګار وکړ. د هالنډ خارجه وزیر همداراز په سره سمندر کې د نړیوالو کښتیو د تګ راتګ د امنیت د تامینولو لپاره د ایران د رول لوبونې غوښتنه هم وکړه. په دوحې کې د افغانستان د طالب حکومت د سیاسي دفتر مشر د طالبانو د فعالیت د ممنوعیت د ځنډولو لپاره د روسیې د لوی څارنوال په غوښتې پسې ویلي دي دغه اقدام د افغانستان او روسیې ترمنځ د خبرو اترو او ملګرتیا لپاره د نوو فرصتونو در رامنځته کېدو سبب کېدلی شي. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکړی د قطر په دوحې کې د افغانستان د طالبانو د حکومت سیاسي دفتر مشر سویل شاهین د طالبانو د فعالیت ممنوعیت د ځنډولو لپاره د روسیې له سترې محکمې څخه د دغه هیواد د لوی څارنوال د دفتر د غوښتې په غبرګون کې وویل، زه په دې اند یم چې دغه اقدام د افغانستان او روسیې ملي ګټې تامینوي او د دوو اړخیزو اړیکو له پیاوړتیا سره هم مرسته کولی شي. او د عراق د البدر تنظیم عمومي منشي پر درستې سیمې د امریکا او ایران د جنگ د نتیجو په باب په خبرداری ورکولو سره وویل، د غزي خلک د اجباري کوچېدا او د نسل وژنې په دور شل کې دي. زمون خبریال د اکنا نیوز لکول راپور راکړ، د عراق د البدر تنظیم عمومي منشي هادي العامري د ایران او امریکا ترمنځ د جنگ د پیښېدا د احتمال په باب خبرداری ورکولو سره ټینګار کړی دی. د دغه جنگ به یوازې لورو ته محدود نشي او درسته سیمه به راګیره کړي. د العامري رسندوی دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي، هغه د عراق د دیاله ولایت د الحشد شعبي د عملیاتو د قوماندانۍ په مرکز کې د دغې سیمې له شیخانو او سپین روبو سره په کتنې کې له چیلنجونو څخه د تیرېدا لپاره د سیاسي ځواک د پیوستون دوام او د ملي وحدت پر اهمیت ټینګار کړی دی. العامري د دیاله ولایت باندې حاکم امنیت او ثباته په اشاره سره ویلي دي، دغه ولایت د ملي وحدت او سولیز ګډ ژوند یو مثال دی. دا د دې مهال خبر.
سیاسی تبصرہ
دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غا عزت من اور دن کو سم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چے دے اسلامی نڑے دے یووالی او دستر قدرتونو دے کلنگ خستو پوڑان دے کلک دریدا په باب دا د اسلامی انقلاب معظم لار خود حضرت آیت الله العظمى امام خامنائی د تیر دوشنبه په ورځ د ایران د اسلامی نظام لا چارواکو د اسلامي هیوادونو له سفیرانو او د ایران د خلکو له مختلفو پرګنو سره په کتنې کې د اسلام مخ په زیاتیدونکو عزت او د سترو قدرتونو له زور ویلو او باج غوښتلو سره مقابله د اسلامي امت وحدت او بصیرت په سیوري کې وبلله. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د اسلامي نظام له چارواکو د اسلامي هیوادونو له سفیرانو او د ایران د ولس له بیلابیلو پرګنو سره د ټولو په کتنې کې د ټولو اسلامي هیوادونو په لور د ایران د اسلامي جمهوریت د ورورولۍ لاس اوږدولو باندې په ټینګار سره وویل، په فلسطین او لبنان کې د سیونیستي رژیم او د هغه د ملاتړو له بې ساري جنایتونو سره د مقابلې یوازینۍ لاره د اسلامي حکومتونو یووالی، اتحاد او همپالنه ده. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په دغه کتنې کې د ایران ملت او اسلامي امت د کوچنی اختر د مبارکې په ویلو سره دا اختر د اسلامي نړۍ ترمنځ د پیوستون یو ټکی او د اسلام او د هغه د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د عزت زیاتوالي لامل وباله او د غرض یې ویل، د اسلامي عزت زیاتوالي لپاره د اسلامي امت یو والي همت او بصیرت اړتیا ده. دوی د نړۍ پر لپسې او چټکو پیښو ته په اشاره سره وویل، د دغو ګړندیو پیښو په مقابل کې اسلامي حکومتونه باید خپل دریز په چټکتیا او دقت سره وټاکي او د هغو لپاره فکر او پلان جوړ کړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د مسلمانانو پراخ نفوس، د طبي شتمنیو زیاتوالی او د نړۍ په حساسې جغرافیې کې د دوی شتون د اسلامي نړۍ مهم فرصتونه وبلل او دغه راز یې وویل، له دغو حساسو فرصتونو او حالاتو څخه د استفادې لازمه د اسلامي نړۍ وحدت دی. البته اتحاد په ټولو سیاسي تمایلاتو او ګروهنو کې د حکومتونو د یو کېدل یا د هغو یو فکر کېدلو په معنا نه دی، بلکې د ګډو ګټو د پیژندلو او د ځان د ګټو تعریف اول په داسې ډول چې د یو بل ترمنځ د اختلاف او جنجال لامل نشي. دوی په دې باندې په ټینګار سره چې ټول اسلامي نړۍ یو کورنۍ ده او اسلامي حکومتونه باید په دې نظر سره فکر او عمل وکړي وویل، اسلامي جمهوریت ټولو اسلامي هیوادونو ته لاس غځولی او ځان له هغوی سره یو ورور او په یوه عمومي او اساسي جبهه کې ګڼي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلام. افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې راتګ سره د سیاستوالو ترڅنګ یو زیات شمېر شاعران، لیکوالان او فرهنګي شخصیتونه هم له دغه هېواده وتلي او په مختلفو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. دا چې د دغو کسانو تک افغانستان کې پر ادبي او فرهنګي فعالیتونو څومره اغیز کړي او څومره دغه تشه محسوسېږي، په همدې تړاو مې له مطبوعاتي او فرهنګي شخصیت استاد قریب الرحمن سعید سره مرکه کړې. سعید صاحب، ستړي مشئ او په سر کې دا راته ووایاست چې تاسو اوس مهال په افغانستان کې ادبي او فرهنګي فعالیتونه څنګه ارزوئ او د طالبانو پر راتګ سره دغه بهیر څنګه روان دی؟
محترم، افغانستان کې فرهنګي او فعالیتونه هغه ځای چې په کار دي آزاد او فرهنګي فعالیتونو لپاره لاره مواري سي نشته. اوس افغانستان ټول فرهنګ تقریبا طالبانو د معاصرې لاندې دی. هر څه چې د هغوی خوښه وي هماغه مخ ته راوړي او هر څه چې خوښه نه وي هغه لرې کوي، د منځه وړي. افغانستان کې اوس یوازې یو فرهنګ دی، هغه طالبانو فرهنګ دی. نور فرهنګونه او نور هغه آزادي چې د فرهنګي فعالیتونو لپاره پکار ده هغه د افغانستان په ولس کې اوس نشته. د اساس کویو چې افغانستان تقریبا د فرهنګي معاصره لاندې دی، نو شاید زیات هم نه کړي، بلکې حق خبره هم دغه ده چې افغانستان اوس د طالبانو د فرهنګي انحصار لاندې دی او هغه څه چې د هغوی خوښ شي کاغه مشاعری دی، کاغه کتابونه دی او کاغه مجالس دی، هغه دا دوی جوړی. اما هغه څه چې د آزاد فرهنګ او د آزادو مشاعرو او د آزادو مجالسو تقاضا او غوښتنه ده حقیقتا نه پوره کیږي. په دې اساس په افغانستان کې د فرهنګ او فرهنګي فعالیتونو د آزادۍ سوال نه پیدا کیږي.
سعید صاحب، آیا شاعران او لیکوالان کولی شي د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ کې غونډې او مشاعرې جوړې کړي او خپل ادبي او فرهنګي لاسته راوړنې له ولس سره شریکې کړي؟
تر هغې چې زه حالات څېړم، ما ته نه بریښي چې شاعران او لیکوالان دې وکولی شي د خپلې خوښې مجالس دې جوړ کړي، د خپلې خوښې اشعار دې او د خپلې خوښې فرهنګي فعالیتونه دې وکړي، بلکې هر هغه څه چې کوي هغه باید د طالبانو او د هغې د حکومت او د امارت شیرلاندې او د هغوی په اجازه یا د هغوی د اطلاعاتو کلتور د فرهنګي فعالیتونو تر حدودو لاندې آزاد فعالیتونه هلته ماته ممکن نه ښکاري. څومره آزاد فعالیتونه چې څوک کوي هغه تر سختې ضربې لاندې راځي، بلکې اکثره کسانو چې د آزادو فعالیتونو هڅې او هاندې کوه اوس خپل ملکونه خپل ځایونه پرېښي او بېدرکه شوي. په دې اساس ماته نه ښکارېږي چې هلته د شاعران او لیکوالان خپل آزاد فعالیتونه وکولی شي.
سعید صاحب، ځینې په دې باور دي چې د طالبانو د واکمنۍ له بیا راتګ وروسته د بیان آزادي او فرهنګي فعالیتونه محدود شوي دي، د رسنیو او فرهنګي بنسټونو پر فعالیتونو کنټرول زیات شوی او د ښځو په ګډون د هنرمندانو او فرهنګي فعالانو پر فعالیتونو بندیز لګول شوی دی. خو طالبان بیا دا ویردوي او وایي چې د خلکو د کلتوري ارزښتونو او هنرونو د ساتنې لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی او روان وضعیت څومره خوشبین یاست؟
بالکل صحیح خبره ده چې د طالبانو د واکمنۍ او طالبانو د بیا حکومت او نظام د جوړښت وروسته هلته د بیان ازادي او فرهنګي فعالیتونه ډیر محدود شوي. د ښځو په ټولو فعالیتونو باندې بندیز لګېدلی، نه تنها فعالیتونو باندې بلکې د نجونو مکتبونه بند شوي. ښځې او نجونه چې تقریبا د جامعې تر نیمایي زیات وګړي تشکیلوي او د هغوی لپاره تعلیم یو ضروري او نهایت عاجل او د جامعې د پرمختګ لپاره یو ضروري عنصر ګڼل کیږي، هغه بندي متاسفانه چې ملا هبت الله او د هغې نږدې همکاران چې کوم په وزارت عالی او تعلیم و تربیه کې دي هغوی په دې سلسله کې د ډېر جهالت نه کار اخلي. د محدودیتونه زیات کړي په جنګونو باندې په خزو باندې د دې په ځای باندې چې د هغوی اصلاحاتو کې د تعلیم تربیې او نصابي اصلاح کې د هغوی په تګ راتګ کې اصلاحات راوړي او د هغوی لپاره سهولتونه تهیه کړي، برعکس د هغوی مدني فعالیتونه، د هغوی تعلیمي فعالیتونه، د هغوی کورنۍ فعالیتونه ټول محدود کړي دي. طبیعي خبره ده چې که فعالیتونه محدود شي او دا نجونې ټولې په کوټه کې کوټه کې او کورونو کې کینول شي، نو نن د دې حساسو ټلیفونونو او کمپیوټرونو د موجودیت او د انټرنیټ د موجودیت له مخې دا ښځې ټولې د فساد په لور باندې مخه کوي او په کمپیوټرونو کې یا په ټلیفونونو کې هماغه ویډیوګانې ګوري چې کومې د فساد د ترویج لپاره جوړې شوې دي. په دې خاطر ماته د طالبانو اوسنۍ دا کړنه چې ده دا کچر راته صحیح نه معلومیږي، دا کاملا محکوم کچر دی. دوی باید په خپلو تګلاره کې او په خپلو امورو کې او خپلو پالیسیو کې جدي تغییرات راوړي. که څه هم طالبانو د افغانستان د بیا ودانۍ پیسې کې جدي ګامونه اخیستي، د اردو په جوړولو کې کار کوي، د سړکونو او د ښارونو په جوړولو کې او په معماری کار کوي، خو په هر صورت دوی تر اوسه پورې په دې باندې نه دي قادر شوي چې زموږ د هېواد او د هېوادوالو د ښځو او د اوناسو طبقې لپاره کار وکړي. دا یو ستر مشکل دی او دا باید په دوی په خپلو پالیسیو کې تغییر راوړي.
مننه استاد قریب الرحمن صحیح چې وخت مرا کړ او مرکه مو وکړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ایران ولی لفلسطین ملاتړ کوي؟
ایزانو د ایران اسلامی جمهوریت ولی د فلسطین ملاتړ کوي تر عنوان لاندې لایوه ځانګړي پروګرام سره ز جمیل بنگش له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی هله چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړي.
قدر من اوریدونکو د ایران اسلامی جمهوریت په د فلسطین د مسلې او د غزې د مظلومو او مقاومت کوونکو خلکو په ملاتړ کې هیڅ شک ونه کړي. په 1928 لمریز کال کې د ایران د مسلمانانو د اسلامي غورځنګ له پیله د فلسطین له خلکو ملاتړ د دغه انقلابي غورځنګ له مهمو اهدافو څخه و. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په پهلوی رژیم باندې یو له مهمو نیوکو څخه له سیونیستي رژیم سره د هغه نږدې اړیکې وې. په 1979 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د خپلې خاورې د آزادولو لپاره له فلسطینیان سره د ایران د ولس او چارواکو ملاتړ پراخ اړخونه پیدا کړل چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله خامنه‌ای ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د فلسطین د مسلې او د غزې د مظلومو او مقاومت کوونکو خلکو په ملاتړ کې هیڅ شک نه پرېږدي. دې پرېکنده او سازوباز نه کوونکی دریځ ته په پام سره دا پوښتنه مطرح کېدای سي چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولې د فلسطین د خلکو له ایډیالونو دومره ملاتړ کوي. په تیره بیا د ایران دغه ظلم ضد سیاست د سیونیست رژیم او امریکا لپاره مشکلات رامنځته کړی.
ایزانو د فلسطین د خلکو ملاتړ تر ټولو لومړی انساني دنده ده. هیڅ انسان د یو هیواد د اشغال او د هغه د خلکو د ځپلو او وژلو څخه بې تفاوته نشي پاتې کېدی. په همدې خاطر نه یوازې د ایران اسلامي جمهوریت بلکې د نړۍ ټول هیوادونه باید د فلسطین له خلکو او د دغه هیواد له آزادۍ ملاتړ وکړي. سیونست رژیم د فلسطین په خاورې واکمني کې یو په زوره ورباندې قبضه کړې ده. نو د نړیوالو قوانینو له مخې دغه رژیم قانوني نه دی او د وخت په تیریدو سره یې مشروعیت نشي ورکولی. په دې تعریف سره د فلسطین هیواد اوس هم د فلسطین هیواد دی او له همدې امله د ایران اسلامي جمهوریت هیڅ کله سیونست رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی او د نړۍ د ډیرو حکومتونو په خلاف د سترو قدرتونو ناسم سیاسي ملاحظات او دباو او فشار سبب شوی نه چې خپل دا منطقي او قانوني دریز بدل کړي. له بلې خوا د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې ژوند د لومړي او ډیر مهم بشري حق په توګه ورزی شوی دی. په هر حال سیونستانو له ډیرو فلسطینیانو دغه طبیعي حق اخیستی او هغه کسان چې ژوندي پاتې شوي له ازادۍ او عزت څخه برخمن نه دي چې په دې اعلامیه کې ټینګار شوی په میلیونونو فلسطینیان له خپلې خاورې بېځایه شوي دي او په اشغال شوي فلسطین او نورو هیوادونو کې خپل سخت ژوند تیروي. د دوی څه د پاسه 10,000 بندیان د سیونست رژیم په زندانونو کې سخت شرایط لري. پر دې سربیره سیونست رژیم په نیواکي فلسطین کې غیر انساني او پراخ توکمیز تبعیض هم پلی کړی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 1915 کال کې د یوه پریکړه لیک له لارې سیهونیزم د توکم پالنې او نژادي تبعیض یوه بڼه وبلله. نړیوالو بنسټونو په مختلفو اسنادو او راپورټونو کې د سیونست رژیم لخوا له نړیوالو قوانینو څخه د بې شمېره او ښکاره سرغړونو یادونه شوې ده. خو دغه رژیم د امریکا او اروپایي حکومتونو په ملاتړ خپلو جماعتونو ته همغه راز دوام ورکوي. دغه ملاتړونه د دې سبب شول چې د سیونست رژیم پوځیان د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د الاقصی د طوفان له عملیاتو وروسته د فلسطینیانو په خلاف د خپلو جنایتونو او وحشت اوج ته ورسوي او له ټولو قانوني او بشري سرو کرخو سرغنونه کړي ده. په داسې یوه حالت کې اسلامي جمهوریت چې تل د دې مظلوم ملت مدافع و اوس د پخوا په پرتله ځان د هغوی په وړاندې ډېر مسؤول ګڼي.
د دې ترڅنګ چې د ایران خلک د مسلمانانو په توګه د اسلامي ارزښتونو پیروي کوي ځانونه ژمن ګڼي چې د فلسطین د مظلوم ولس ملاتړ وکړي او د دې خاورې د نیواکرو په وړاندې مبارزه وکړي. په قرآن شریف او احادیثو کې څو ځلې ټینګار سوی چې مسلمانان باید د ظالمانو او حاکمانو په وړاندې له یو بل دفاع وکړي او د مظلومانو دوست واوسي. مطال خدای د سورت نساء په 15 مبارک آیت کې مسلمانان ته په کلکه فرمایلی دی ولی د خدای په لار کې او د هغو نارینه ښځو او ماشومانو سره چې د ظالمانو لخوا کمزوري سوي دي جنگ نه کوئ. او د اسلام ګران پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي څوک چې د مظلوم فریاد واوري چې له مسلمانانو مرسته غواړي خو مرستو ته حاضر نسی نو مسلمان نه دی. په دې توګه د فلسطین د مظلومو خلکو په هر اړخیز او عملي ملاتړ کې د مسلمانانو او اسلامي حکومتونو مسؤلیت څرګند دی. له بده مرغه د فلسطین له خلکو سره د دغو حکومتونو زیاتر ملاتړ یوازې په کلماتو او شعارونو پورې محدود دی او ځینې یې حتی له سیونیستي رژیم سره پراخې سیاسي او اقتصادي اړیکې پالی.
ایزانو هغه بلا مسئله چې ایران خلک د فلسطین له خلکو سره د مرستې لپاره ډیر هوډمن کوي دا غوی انقلابی ارزښتونه چې لا سوچا اسلام سرچینه اخلي او په دې برخه کې هیڅ ډول جوړجاړې د سیسا او ساده توب نه قبلي. ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون څلور پنځوسم ماده د نړۍ په هر برخه کې د استکبار پر وړاندې د مظلومانو د حقوقو وختون کې مبارزې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت په ملاتړ ټینګار کوي، او یو سلو دوه پنځوسم ماده د ټولو مسلمانانو د حقوقو دفاع کوي. په دې اساس د ازادۍ له غورځنګونو په تیر بیا د فلسطین له مقاومت ملاتړ د اسلامي انقلاب له مهمو اصولو دی، او له همدې عمله حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه او حضرت امام خامنه‌ای په خپل خوښیارتیا او دقت سره د فلسطین مسأله تر ټولو مهمه مسأله ګرځولې ده. اسلامي نړۍ او د ایران د سیاست لومړیتوب معلوم دی. بلې، مسأله چې د فلسطین مسأله د ایرانیانو په شمول د ټولو مسلمانانو لپاره مهمه او حساسه کوي، د سیونیست رژیم لخوا د قدس یا بیت المقدس د خار نیواک او د الاقصی جمعه د ورانول لپاره دغه رژیم هڅې دي. په داسې حال کې چې دغه سپیڅلې جمعه د مسلمان انو لومړی قبله او غزید چې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم اسمان ته پورته شوی او د مسلمانانو لپاره ډیر زیات ارزښت لري. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د مسلمانانو او د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره د فلسطین او بیت المقدس د نیواک اهمیت ته په پام سره د اسلامي انقلاب له بریلیتوب ایواز شپږ میاشتې ورسته د روژې د مبارک میاشتې ورستی جمعه د قدس د نړیوال ورځ په توګه اعلان کړه. په 1909 کال کې ایران او لا ټول مسلمانان وختل شي په دې ورځ د فلسطین د خلکو په ملاتړ او لا ظالم او نیواګر سیونیست رژیم سره په مخالفت کې مظاهره وکړي. دا مظاهره هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او برخو کې ترسره کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت اروخات بنسټګر د قدس ورځ د اسلام ورځ وبلاوي فرمایل، خدای دې مونږ ته توفیق راکړي چې با ورځ قدس ته لاړ شو او لمونځ ادا کړو. بے لشکا د ایران اسلامی جمهوریت د فلسطین د ازادۍ لپاره په شارونو او سیاسی او تبلیغاتي اقداماتو راضی نه دی، او د اسلامی نړۍ د دغه ژورې ریښې د حل لپاره یو ډیموکراټیکا او عادلانه حل لار وړاندې کړی ده. ایران د اسلامی انقلاب معظم رهبر حضرت امام خامنه‌ای د دغه حل لارې لنډیز داسې بیانوي، د فلسطین د مسالې یوازینی حل لار دا ده چې د فلسطین اصلي خلک هغه څوک چې په فلسطین کې اوسېږي او کله فلسطین بهر دی نظام په خپل جوړ کړي، د خپل هواد واکمن په خپل وټاکي.
په لنډه توګه د فلسطین له مظلوم مل سره د ایران د اسلامي جمهوریت هر اړخیز ملاتړ او له سیونیستي نیواک د هغوی د خاورې د آزادولو هدف په ټینګو انساني منطقي قانوني او اسلامي دلایلو ولاړ دی. دغو څرګندو دلایلو ته په پام سره وسته پوښتنه راپورته کیږي چې ولې د نړۍ ډېر دولتونه په ځانګړي توګه اسلامي دولتونه د فلسطین له خلکو سره جدي او مؤثره مرسته نه کوي، او په عملي توګه د فلسطین د اسلامي خاورې اشغال په رسمیت پیژندلی او له جنایتکار سیونیست رژیم سره همکاري کوي.
ایزانو د دې پروګرام وخت همدلته پای ته ورسید. د قدس د ازادۍ په هیله پم دې زه لا تاسو اجازه غواړم
او په متعال خدای مو سپارو.
مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
پسرلی بیا په وطن راغی، لسپیرو دشتو دلونگو بیرازینا
ګرانو او قدرمن اوریدونکو زموږ تاوده سلامونه او نیکی هیلی قبول کړئ. نن په ایران کې د طبیعت د ورځې په نامه د وری د میاشتې د 13 نیټه ده چې یو ډول د نوروز د جشن د ورځو وروستۍ برخه هم ګڼل کیږي. نو خدای د پروګرام د اوریدو لپاره زما سره ملوسی. د ایران د لرغونو اقوامو له آدابو او رسوماتو څخه یو چې د یو کلتوري دود په توګه هر کال منځل کیږي د 13 بدر ورځ ده چې د طبیعت ورځ هم ورته ویل کیږي. یو هغه ورځ چې د نوروز د جشنونو وروستۍ رسمي برخه ده او کورنۍ د طبیعت لمنې ته درومي او د یو بل ترڅنګ شتون سره د فطرت او طبیعت له نظارو څخه خوند اخلي. د مختلفو جشنونو او مراسمو لمانځل په لرغوني دوران کې د ایران د خلکو یو کلتوري او ثقافتي خصوصیت وو. هغوی به په مختلفو مناسبتونو جشنونه خاده او خوشحالۍ جوړولې او د ژوندون دغه روحیه تر ننه پورې د ایرانیانو په ثقافت کې باقی پاتې ده. په حقیقت کې د دینی او ملي جشنونو او رسوماتو لمانځل د خلکو په زړونو کې د امید ډیوه بل ساتي، د خلکو افکار او نظریات له یو بل سره جوختوي، شادي او خوشحالي د ټولو په برخه کې وي او همدارنګه د هر ملت د اتحاد او یووالي یو ډیر مهم سبب ګڼل کیږي. د اتحاد او یووالي خبره مو وکړه، په زړه پورې ده چې په دې پوه شئ چې د وری د میاشتې یا د پسرلي 13 نیټه په ایران کې یوازې له یو بل سره د خلکو د اتحاد او یووالي ښودونکې نه ده، بلکې له دې نه زیات له طبیعت سره د انسان د اتحاد او پیوستون نښه ده. له طبیعت سره دغه رشته د ایراني جشنونو یو اصلي خصوصیت دی. په لرغونو ایراني دودونو او رسمونو کې چې لټون وکړو نو داسې ډیر جشنونه موندلی شو چې د دغه پیوستون او یووالي نښه لري. د ژوند د چاپېریال له ککړتیا یا د ماحول له آلودګۍ سره د مبارزې نړیوال غورځنګ کیدلی شي له دوو لسیزو کمه موده چې عام شوی دی، خو د ژوند چاپېریال حفاظت د اوبو، خاورې، هوا او د ژوند د مختلفو اړخونو له ساتلو سره د ایران د خلکو مینه او دلچسپي د ایران په 2000 کلن تاریخ کې جړې لري. ایرانیان له پخوا نه تر ننه د ملي او دینی تعلیماتو پر اساس په دشتو او میرو کې د ګرځېدو په وخت د ونو د څانګو له ماتولو، د بوټو له ختمولو او د اوبو او خاورو له ککړولو ډډه کوي، چې په طبیعت او پنځون کې د خپلو پښو ډېرې کمې نښې پرېږدي. دوستانو، هغه ټول رسمونه او رواجونه چې هر یو سمبولیکه معنا لري د ایرانیانو د افکارو او ذوق له غلبېله تیر شوی او تر ننه رارسېدلی دی. د پسرلي د 13 رسم او دود هم له دې چارې مستثنا نه دی. د ایرانیانو په افکارو کې د نوروز د شروع کېدو 12 ورځې د 12 زرکلن پیدایش یو سمبول دی او د نوروزی رسمونو د زنجیر په تر ټولو رستی کړی، یعنی د پسرلي په 13 ورځ کې په میلیونونو ایرانیان له طبیعت سره په ملتیا سره ځانونه فعالیت، کار او کوشش ته د ستنېدو لپاره تیاروي. په کار دی چې وویل شي د ایرانیانو په ټولو نوروزی رسوماتو کې د قومي یووالي یو ژور مفهوم پروت دی چې اسلام هم ور باندې د تایید مهر لګولی دی. سم له هغه وخت څخه چې د نوروز له ورځې مخکې د کورونو څنډل او پاکول شروع کیږي، د ټولنې په زړه کې یو پراخه خوځښت او تحرک پیدا کیږي چې د نوروز په دیارلسمه خپل جوبن ته رسیږي، خو شکل یې توپیر لري. د نوروز په دیارلسمه د خلکو ټول انرژي له کورونو څخه بهر ته د وتلو او دښتو او میرو ته د تګ په شکل کې له دننه نه بهر ته جاری کیږي، او خلک په دغه ډله ییز تګ او حرکت کې کار، کوشش او ژوند ته د امید لپاره د خپل انرژي ښودنه کوي او دې ته چمتو کیږي چې یو خوځنده او متحرک کال شروع کړي. هر یو هغه رسم او رواج چې له تیرو وختونو موږ ته رارسېدلی دی په ځان کې زیات داستانونه او روایتونه لري. د ایرانیانو د سیزده بدر یا د پسرلي د دیارلسمې په اړه هم ډېرې خبرې نقل شوي دي او زیاتو سرچینو بیان کړي دي. ځینې دغه ورځ د خوشبختۍ ورځ بولي او ځینې دیارلسمه نیټه د بدبختۍ نښه بولي، او باور دی چې په دغه ورځ په کار دی په کورونو کې پاتې نه شي بلکې دښتو او میرو ته لاړ شي. ایرانی ساینسدان او دانشور ابو ریحان بیرونی چې له 903 نه تر 1390 میلادي کلونو پورې مده کې ژوند کړی دی، له دې نه پیړۍ پیړۍ مخکې چې د مردم شناسۍ په نامه یوه څانګه رامنځته شي، له هغو ړومبنیو کسانو څخه چې و چې په خاصه توګه یې د مردم شناسۍ یا خلک پیژندنې په باره کې تحقیق کړی دی. هغه د دیارلس عدد په باره کې مثبت نظر لري او خوشبخت یې بولي. هغه په خپل الباقیه کتاب کې د لرغونو ایرانیانو په باره کې خبرې کوي او پکې د ایرانی کال ورځو ته اشاره کوي او د ولید میاشتې د دیارلسمې په باره کې لیکي: لرغونو ایرانیانو به د میاشتې هر ورځ په یو نوم سره بلله، او د هر میاشتې دیارلسمه ورځ به یې تیر روز یعنی د تیر ورځ نوموله، او تیر د یو قدرمنی فرشته او د یو غټ نورانی او نیکمرغه ستوري نوم دی. نو ځکه تیر روز یعنی د هر میاشتې دیارلسمه ورځ د ایرانیانو لپاره بختوره او مبارکه ورځ وه. او ده له دې نه علاوه د ایرانیانو له ملي داستاني اتلانو څخه په یو بل روایت کې راغلی دی چې په داسې یوه ورځ یعنی د تیر په ورځ او د تیر نومې میاشت کې چې د ایرانیانو د یوې بلې میاشتې نوم دی، د ایران او توران چې د ایران د اتلولۍ په داستانونو کې د ایران یو ګاونډي هیواد دی، پوله په هغه تیر یعنی غشي سره چې آرش اولی تاکل کیجی، نو زکا دیارلسم عدد پا ایرانی ثقافت کی ده حقی مبارک ورزی یاد راورنه کوی. دوستانو کېدلی شي نن سبا به ډېر کم داسې څوک وي چې د ورید میاشتې د دیارلسمې نیټې په خوشبختۍ او بدبختۍ په باور او عقیده ولري، بلکې په دغه ورځ خلک زیاتره د خوشحالۍ په خپلو کې سره د راغونډېدو او له طبیعت سره د یو ځای کېدو لپاره له کورونو نه بهر ته وځي. که د نوروز د اختر په ورځو کې البته د کورونا بیماری د خپرېدو له ورځو نه بغیر ورځو کې ایران ته راشي او د نوروز په 14مه ورځ د ایران په یو ښار کې میلمانه شي، نو وبینئ چې د ښارونو او کلیو او د تفریح او طبیعت د سمون په ګوټ ګوټ کې کورنۍ سره راغونډ شوي دي او هر ځای کې د فعالیتونو په ترسره کولو کې بوخت دي. یو پکې د چایو او ډوډۍ پخولو لپاره د اور په بلولو لګیا وي، بل پکې د ماشومانو لپاره ټال جوړوي، او یو بل ځای کې به ځینې ځوانان وویني چې نوروزی بوټو او ګیاګانو ته به د غوټو ورکولو په حال کې وي. دغه ټول د دغه ورځې له رسوماتو او دودونو څخه ګڼل کیږي. په مجموعي توګه په دغه ورځ کورنۍ له سهار وختي نه د لمر تر پریواته پورې له کورونو نه په بهر کې او د طبیعت په لمنو کې تیروي، او په دغه ورځ خاص خوراکونه تیاروي او بیا په خوشحاله زړونو سره خپلو کورونو ته راستنیږي. که څه هم د کورونا ویروس خپرېدو کال دوه وشول چې دغه ښکلی ایرانی رسم یې ګډوډ کړی دی، او کورنۍ کوشش کوي چې په دغو ورځو کې هم د نورو ورځو په شان له کورونو نه له وتلو او په جمګټو او غونډو کې له شرکت کولو ډډه وکړي، خو خیر انشاءالله تعالی آخر به کورونا ختم شي او دغه ښکلی ایرانی دود او رسم به یو ځل بیا برقرار شي. نو په همدې وجه په دوام کې به تاسو سره د هغو ډول ډول خوراکونو په باره کې وغږیږو چې په دغه ورځ تیارولی شي. نو خدای زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د پسرلی د لسمه یا هم هغه د طبیعت او پنځون ورځ تل د یو لړ مراسمو له جوړولو سره مله وه، او ده له هغو څخه هغه خوراکونو او خوړو ته اشاره کولی شو چې خلک یې په دغه ورځ په دودیزه توګه پخوي او خوري. په عامه توګه کورنۍ په دغه ورځ په ډلهیزه توګه د غرمې ډوډۍ تیاروي، او د نوروز د اختر د ورځې باقي پاتې وچې او تازه میوې او مختلف خوراکونه هم له ځان سره اخلي او د طبیعت شنو لمنو ته درومي. او د نوروزي تعطیلاتو وروستۍ ورځ د دوستانو او آشنایانو په ټول کې له مینې او مهربانۍ نه په ډکه یوه فضا کې په خوږو یادونو او خاطرو سره تماموي. د دغې ورځې خواړه په عامه توګه په دوه ډوله تیارولی شي، یا له مخکې نه په کورونو کې پخولی او تیارولی شي، او یا د اخلي پخلي ټول سامانونه بهر طبیعت ته وړل کیږي او خواړه هلته کې پخول کیږي. د ایران د لویدیځو سیمو ځینې خلک د پسرلي د 14مې ورځې د غرمې ډوډۍ لپاره د کوفتو پخولو رسم لري، له کبانو یا وریتو غوښو او سبزیو سره پلو او یا یوازې مختلف کبابونه پخوي، او د دغې ورځ ځینې نور خواړه هم جوړوي. او د ایران د ځینو سیمو خلک دا اعتقاد هم لري چې په دغه ورځ په کار دي د میرې مختلف ساګونه راغون کړي او ترینه یوه خواړه یا آش ترکاری تیار کړي. د نوروز د 14مې او تر ټولو د خوښې خواړه دلده او مینچو خواړه دي. سمنونو مې حلوا هم په عامه توګه د دغې ورځې په دسترخوان شتون لري. د ایران په جنوبي خراسان صوبه او یست کې خلک په دغه ورځ له وړو او کنځلو نه په غوړو کې یو قسم پراټه پخوي. د ایران په شمالي سیمو کې بیا خلک په دغه ورځ مختلف حلواګانې پخوي، لکه سکنجبین شربت سره یا د چینو یا شکرې سورکې او پودینې د عرق یو ترکیب دی چې کاهو یعنی د سلاد د پانو خوړل د نوروز د 14 ورځې د مازیګر زینې دودیزې خواړه دي. له هغو خوندورو خوړو نه علاوه چې په دغه ورځ برابرولی او خوړلی شي، د دغه ورځې یو بل مروج رسم دا دی چې کورنۍ له طبیعت، میرو او صحراګانو نه له رخصتېدو مخکې هغه شنه ګیا چې د نوروز د ورځې د افسین نومې دسترخوان لپاره یې برابره کړې او ټوکولی وي په روانو اوبو کې پریږدي او بیا خپلو کورونو ته راستنیږي. همدارنګه شنو ګیاګانو ته غوټې او ګنډې ورکول د دغې ورځې یو بل رسم دی. ایرانیان معتقد دی چې شنې ګیا ته غوټه ورکول په داسې ډول چې ګیا ته زیان ونه رسوي د ژوند د مشکلاتو او مصیبتونو د غوټې پرانستو سبب کیږي. البته همغه ډول چې مو اشاره وکړه چې په ایران کې د طبیعت جشن سږ کال هم د تیر کال په شان له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ دی او وجه یې هغه د کورونا وایروس خپرېدل دي او خلک د دغه ورځې جشن په خپلو کورونو او د کورونو په انګړونو کې لمانځي چې د بیمارۍ او ناروغۍ د منتقلېدو د لړۍ په ماتولو سره ژر تر ژره په هیواد کې دغه ناروغي له منځه لاړه شي. موږ هم دعا کوو او هیله لرو چې د نړۍ ټول خلک دې له خطراتو نه په امان کې وي او د جشنونو، خادیو او خوشحالیو داسې ورځې د خپلو خپلوانو او دوستانو تر څنګه تیرې کړي. قدرمنو دوستانو، د همدې پروګرام د وخت په ختمېدو سره د نوروز خاص پروګرامونه هم خپل اختتام ته ورسېدل. هیله لرو چې دا پروګرامونه به ستاسو قدرمنو اوریدونکو په مینې او خوشحالۍ سره اوریدلی او خوند به مو ترې اخیستی وي. نو ستاسو له مهربانه حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
Thank you.